السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو ازادي اوریدونکي او د ورکشو وزانه د پروګرام لاندې برخه او دغه راس د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ وروستیو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د لوی درستیز مرستیال پاکستان ته ګواښ کوي چې نور دې له دوی سره زور نه ازمایي. د افغانستان د محلي رسنیو د راپورونو له مخې مالی خان صدیق پرون د لوګر په خروار ولسوالۍ کې یوې ولسي غونډې ته ویلي دوی کولی شي د پاکستان او بل هر ګاونډي برید ته متقابل ځواب ورکړي.
هر توکم سیاګان موسره که زور ازمایي زوایم چې پاکستان دی که بل دی زور ازمایل ته ضرورت نشته. صحیح ده دې نه موږ اسلام آباد نه وولو در شی به نه یو سره خو چې هلته ماته په سلمسی کې پرتي والله که هغه ژوند رانه وکړي.
دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې پاکستاني الوتکو د تېرو دوشنبې سهار وختي په خوست او پکتیکا کې دوه کورونه بمبار کړل چې د ادعا له مخې د تحریک طالبان پاکستان هدفونه وو. په هغو بریدونو کې د طالبانو حکومت د اتو ملکیانو د وژلو خبره وکړه. په همغې ورځ د طالبانو دفاع وزارت وویل چې د بریدونو په غچ کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستان یو شمېر پوځي مرکزونه په نښه کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د ځنګلونو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې د تیر څلوېښت کلونو جګړو او ناغړیو د دغه هیواد پر ځنګلونو ډیر منفي اغیز کړی. د دغه ادارې لخوا پرون په یو معلوماتي ویډیو کې ویل شوي چې افغانستان 1.8 میلیونه هکتاره ځنګلونه او ځنګلي سیمې لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي یوازې په تیرو 15 کلونو کې افغانستان 40% ځنګلونه له لاسه ورکړي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له کلونو راهیسې په خپل سري ډول د ځنګلونو وهل روان دي چې حکومتونه یې لا هم په بشپړ مخنیوي نه دي بریالي شوي. د افغانستان کرکټ بورډ د استرالیا د کرکټ بورډ د وروستۍ پریکړې په جواب کې ویلي کرکټ باید غیر سیاسي وساتل شي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د استرالیا د کرکټ بورډ لخوا وویل شول چې د دوی حکومت مشوره دا ده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو خرابیدونکي وضعیت ته په پام له افغانستان سره د شلو اورونو د دریو مسابقو لړۍ لغوه شي. استرالیا تر دې مخکې هم له افغانستان سره د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې یوه ټیسټ لوبه او په 2020 کال کې د دریو یو ورځنیو مسابقو لړۍ په همدغو دلایلو لغوه کړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دوی د استرالیا په ګډون د کرکټ نړیوالې شورا له ټولو بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. استرالیا په 13 نومبر میاشت کې له افغانستان سره د نړیوال جام پر مهال مسابقه کړې وه چې ګټلې وه. ټاکل شوی د اسرائیل د دفاع وزیر یو اف ګالانت را روانه اونۍ واشنگټن ته سفر وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د پلان شوو عملیاتو د ځنډولو په اړه پر اسرائیل فشارونه زیات شوي دي. د اسرائیل د صدراعظم دفتر پرون چهارشنبه ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په بلنه د دوی یو پلاوی واشنگټن ته سفر کوي. د اسرائیل دغه چارواکي به په واشنگټن کې پر هغو پلان شوو پوځي عملیاتو خبرې وکړي چې امریکا یې مخالفت کړی دی. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو ویلي د نړیوالو مخالفتونو سره سره په رفح ښار کې پوځي عملیات پیلوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګه وایي روسیې د اوکراین په اشغال شوي قلمرو کې خلک شکنجه کړي او په خپل سري ډول یې نیولي دي. د دغه دفتر په وینا دغو اقداماتو هلته د ویرې فضا حاکمه کړې او اوکراینی هویت یې تر فشار لاندې راوستلی دی. د فرانسې خبري اجانس د خبر له مخې له کله چې روسیې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړی د اوکراین په جنوب او ختیځ کې پراخې سیمې نیولې دي. او روسای خبر هم دا چې ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال نړیوال جام ته د لارموندنې د سیالیو په لړ کې نن پنجشنبه له هند سره خپل لومړنۍ مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نوی روزونکی اشلی ویسټ ویلی په سعودي عربستان کې دغه سیالۍ ته پوره چمتووالی لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ښاغلي اشلی ویسټ په وینا راپور ورکړی چې دغه ټیم په ډیر ښه ډول دوه تمریناتي جلسې کړې دي. د افغانستان ټیم له هند سره بله مسابقه هم لري چې را روانه سه شنبه یا د مارچ 26 ته پلان شوې ده. که افغانستان وکړای شي په دواړو مسابقو کې هند ته ماته ورکړي تر قطر او کویت وروسته به په خپل ګروپ کې دریم ځای خپل کړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د پاکستان په ویزو کې لستونزو نیولې بیا د مخابراتي ستونزو تر زیاتوالی او د غراز وچکالی او نورې ټولنیز ستونزې. د پروګرام په وروستیو شیبو کې د ورکو شو عزیزانو د لاټې پروګرام لانډه برخه هم مه هیروي، خو پایل د اوریدونکو په پیغامونو کې و چې پر بیلابیلو ټولنیزو ستونزو یې ازادۍ رادیو ته پریښي دي.
د ازادۍ رادیو کارګون محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. زه د نورستان ولایت و اماول سوالی اوسیدونکی یم. طالبانو مالیه لوړه کړې دي او دلته زمونږ غوزان او ارڅ ټول داسې بند پراته دي. یو کیلو په سر 70 روپۍ کټ کوي او مالیه په کې لوړه ده او تجارانو دغه پکې ناراضي.
خبر کوم دا مالیات بخی ډیر دی، ځکه چې ډول چمنګ په تیرو کالونو کې سرمایه گزاری کول او دغه په ګټه ملاسته راوړل، دغه پرغه کې هم ډیر کم والی راغلی دی. چوندل ته مالیات ډیر لوړ شوی دی. زمونږ څخه اوسنی دولت مالیه ډیر اخلي او په هغه اندازه چې څومره زمونږ د پانګونې له لحاظ زمونږ مالیات ډیر دي. په دغه بخش کې مونږ د څه غوښتنه ده چې مالیات کم کړي، ځکه چې ګټه یا لاسته راوړنه په اوسنۍ کوم کاروبار چې مونږ په دغه کې ګټه یا لاسته راوړنه بيخي کمه ده او د مونږ مجبور یو چې ګټه نیمایي کوو. نیمایي نه هم ډیر په دغه کې مونږ دولت ته مالیه ورکوو، نو په دغه بخش کې مو له تاسو غوښتنه ده چې زمونږ اکثر تر لوړ پوړو چارواکو ورسوي.
ازادي راډیو مینوالو، ما ولا طالبان چې راغلي دي مالیه ډېره غواړي. اوس تر پخوا یو په 15% لوړه کړې ده مالیه. دا خدای د وطن د خلکو سره ډېر تجاوزي ده چې خلک یې کوي. یو خو کاروبار ودرېدلی دی، بل دی اداره کم اوس کوي. د برق ته هم زر افغانۍ ته اړولی دی، د برق ته پر 50 زر افغانۍ غواړي. پخوا زر کالدار وي،
سلام علیکم. جواری است بخیر است. د ازادی رادیو کار کوم تسیم جواری است. یار چې بتون برابر دی والا مر فلمن ولایت کې دل ډیر ګرانې دي، شان ګران دي. مر غواړو چې دا شان کرا ترزان کې چای او براو فلمیش د مون ټول ګران دي. نو یو څه کوشش دی طالبانو مو کې ډیر محصول دی پر د مټرانو نه اخی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله دا تلمه د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالی صدا پیام رردمه. روزانه د تزمیر په هلمند ګرمسیل ولسوالی کې غټ غټ ماړه ماړه تجاران ستنو دا د روزی مبارک میاش خدا دراور رسیدله. دلته د سی بیوزل کورنۍ ستا چې د ماشام ډوډۍ ولا کلری، یعنی د ماشام په ډوډۍ په سیاریان دي. نو زمیر د خپل تجاران وډونه څخه دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې دا بیوزل کورنۍ سره کومک وکي. مثال کده چا 1 روپیه په واسي کې، 2 روپیه په واسي کې، 100 روپیه په واسي، باید دغه بیوزل کورنۍ سره دوی مرسته وکي او په خپل دولت مې دا غږ دی چې مثال د خبرې دغه مایوبین ورنه چې دي په داروجي کې د سختو ستونزو سره مخامخ دي. ځکه چې یو څوک ځوان شکر سترګې لري، لاسونه لري، پښې لري، په داوه شرایطو کې په دې ګرانۍ کې په خدای چې هغه لا د کور په سادنګ مثال د خبرې په یو مشکل سرته سره رسوي. نو دا چې یو مایوب یو خوارکۍ نه سترګې لري، نه لاسونه لري، نه پښې لري، دغه د پاره خو نو ډېره مشکله ده. نو پر خپل دولت مې دا غږ دی چې د مایوبین ورنه سره مثال د خبرې کومک وکړي، د بېوزل کورنۍ سره مرسته وکړي. ځکه چې دا د روژې میاشت دا مایوبین چې دي خواران د سختو ستونزو سره مخامخ دي. خدای پاک دې وکړي د ازمږ په پیغام نه شرکې.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته کوم. او زه دا پیغام د پکتیا ولایت خوشامند ولسوالۍ څخه پریدم. د ازادي رادیو چې مې دا هیله ده چې دا پیغام تر مسؤلو چارواکو ورسوي. او زما کوم اجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور استل شوي دي، له هغو سره دې روزې په مبارکه میاشت کې مرسته وسي. ځکه چې هم بارانونه دي، هم شی نه لري. اکثره داسې هغه چې پردو کورو کې اړولي دي، کورونه نه لري، او اکثره چې بیا کورونه لري بیا د نور شي وس نه لري. روزه مبارکه راله دي، هر شي ګراني ده، هر شي ګران شوي دي. نو ما له خلکو چې هم دا هیله ده او له حکومت چې مې هم دا هیله ده چې مرسته باید ورسره وکړي له مهاجرینو سره.
سلامونه وایم د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته. اتل یم د هلمند ولایت څخه. روجان دلته تیر ورځ مر د ګرمسیر ولسوالۍ سفر او ځکه میله و نوزت للی و مده بازار ته. ته په خدای باور وکه، پر هر چوک باندې به دوه دانې درې دانې د بی سرپرست میرمنې ناستې وي. خدای واس به کوي چر مسلمان به ولیدې ولا وروره، که د لس روپۍ په واسطې که د شل روپۍ په واسطې کومک را سره وکوي. نو زما پر مړو تجارانو باندې دغه ټاغ دی چې تیس به څه وخت د خپل زکاتونه باسي. خو دغه د چا خوندې ومندې دي، دغه زموږ د افغانستان خو یا بې خاوند شهید سوي، یا بې زوی شهید سوي، یا به د کورنۍ سرپرست نه لري، د بچیانو پالنه به د دوی په غاړه وي. نو بارکې زکاتونه بارکې، خو دا هغه زموږ د افغانستان شریفې خوندې دي چې درننه پورې چا پلو ولاکه لیدلی وو، مګر نن الات دغه ته مجبوره کړي دي چې چوک ته راوتلي دي. ما استاد ته خاص زارۍ کوي چې کومک را سره وکوي. پر مړو تجارانو مو دغه غږ دی چې کومکونه ورسره وکوي. او بل دغه مایوبین وړونه چې دي، ډېر په سختو ستونزو کې دي. د اسلامي اماراتو سمې دا غوښتنه ده چې پخوا به د یو مایوب معاش 6000 و، اوس یې 12000 کوي، که 12000 و اوس یې ورشل 1000 کوي. ځکه چې دغه د روژې حالات راغلی دي، په روژې کې هر شی ګران دی، نو ضروریات ورته لري. خدای پاک دې وکړي چې دغه ته د زموږ ماړه تجاران وړونه توجه وکړي، او دغه بې سرپرستو میرمنو سره کومک وکړي. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم رور جان، زه یو مازدا موټر چلوونکی یم جلال آباد څخه. دغه اکثره شیونه چې ګران شیب دی، دې کې دولت لاس هم دی. دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی، دا د لاریو کمیسیونونه، نو دغه به موږ به چې کوم مالونه د کابل دی ځایونه راوړل، دی خوانه بمبار وی وړه خوانه بارزانه راتللو په 2000-3000 روپۍ. نو دوی د خپلې ګټې دپاره 200-300 د موټرونه 400 اخلي. نو دوی بیا چې دی دا کرایګان 6000-7000 څو چنده جیګی کړي د نوبت معاملې. نو دا چې دی اکثرا دغې کې دا چارواکي لاس لري، دغه کمیسیونونه خلک ناراضه دي. نو دغه باید ختم شي. نو دغې کې ډېر فساد دی او ډېر خلک ته نتنګ راغلي دي، خاص کر موټروانان.
ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسېږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان ودې ته مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کړي او پاکستان ته ځان ورسوي. نو هغه یا وزل کېږي، یا ټپیان کېږي، یا د پاکستان د حکومت پوځیانو لخوا نیول کېږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي، نو بیا به دغسې مشکلاتو سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي. السلام علیکم و رحمت الله.
د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو سلامونه او نیکی هیلې. محترمو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات شته چې د پاکستان هیواد څخه ډېر مهاجر راوغوښتل، نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتلم. د سپین بولدک لارې څخه چې موږ ټوله وخت په کوټه کې تیر کړی وو، څلوېښت کالو څخه په کوټه کې موږ استوګن وو، هلته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک لارې څخه راواغوښتلو. نو بیا یو یم موسسې والا موږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپلي او زر افغاني فی نفر یې زر افغاني راکړلې، او درې دانې کمپلي راکړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې، نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده، نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمبلي او زر افغاني فی نفر د آی او ایم والا موږ سره دا کومک کړی دی. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ تاسو څخه ستاسې محترمو څخه دا خواست کوو چې زموږ غږ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوئ. نو ژمی دی، کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدې پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، زموږ د غږ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوئ. زما نوم محب الله دی، په دامان ولسوالۍ کې مې اړولی دی، کندهار دامان ولسوالۍ کې مې اړولی دی.
سلامونه د ازادي راډیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم. موږ د پاکستان څخه را مهاجر شوو، دلته د تور کوتل سره پراته یو، په ډېر بد حالت کې یو. د نړیوال سمو دا غوښتنه ده چې زموږ سره مرسته وکړي، او موږ د نورو خلکو په ګناه نه نسي، د افغانانو سره دې پراخ مرسته وکړي. موږ په ډېر بد ژمي کې دلته راغلي یو، پاکستان ډېر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
د ازادۍ د رادیو کارکوونکو ته السلام علیکم. هیله کوو چې د زموږ غږ د مشرانو تر غوږو پورې ورسوي. زموږ د زنداور چې ظاهر شاهي 360 کاریزه و، دا اوس تقریبا تر زرم ډیر دی. دغه زنداور کې د حکومت مشرانو هیڅ سری نه دی ویلی. نیمشت یو سړک جوړ کړی د هلمند پر غاړه پراته وي چې علاوس و یو انچ اوبه پنځه پاوه اوبه دوه سوه متره برمه غواړي د خوراک په اوبو پورې ګرد او ګاره دي. نیمایي خو پیرار سوي دي، د نیمایي هم پیرار ته ولاړ دي. نو موږ دا هیله کوو چې دا زموږ په دا زنداور په علاقه باندې د حکومت مشران یو سر وګرځي، یو والو یو بند راته سم کړي. دا والو خو داود خان د وخته منظور و، تر اوسه پورې هېڅ کار نه پر کېږي. نه په هغه هغې منطقو کې بندونه تړه کېږي او دغه کېږي. موږ چې دا وچ شاګو باندې پراته وي هېڅ شی نشته. نو زموږ هیله ده چې دا زموږ غږ تر مشرانو تر غوږو پورې ورسوي.
سلامونه د ازادي راډیو درنو قدرمنو خوږو اوریدونکو ته، هیله لرم چې جوړ روغ بیا سه. زما محمد علي پیلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینمرانو څخه هم دا پیغام ورته پرېږدم. دا چې ژمی ده، په همدې موسم کې واوري بارانونه په خوا کې ده، له خو متاسفانه چې سږکال کال بیا هم د نورو کلو په شان وچ ښکاري. نو زموږ ډیری هیوادوال به د زیاتو ستونزو سره مخامخ وي په راتلونکي دوبي کې. نو هیله مو ده همدغو هیوادوال څخه هم دا ده چې د اوبو په مصرف کې تاسو لږ څه پام او فکر وکړئ، تر څو مو تر هغه اندازې زیات یو بنه مصرف کړي. داسې زموږ ډیری هیوادوال ورونه د خپل شمسیانی چالانی پرېږدي، ساري چالانی کې تر مزګره پورې اوبه همداسې برنه کروانی وي. نو کچيري ار یو داسې اوبه مصرف کړي، دا به کېدای شي موږ ته په راتلونکي کې یو د خطر زنګ وي. نو هیله او امید مونږ ټول اوریدونکو څخه هم دا ده چې تاسو د خپل اوبه په مصرف کې لږ څه پام او فکر وکړئ، تر څو مو بیا ځای وبنه مصرف کړي. کچيري موږ او تاسو هم داسې اوبه پر هغه خپل دقیق اندازه باندې استعمال کوو، انشاءالله موږ ته به د ډیرو ستونزو څخه ځانونه وژغورو. تر ټولو یوه لویه ستونزه چې موږ له دغه وچکالۍ سره مخ یو، دغه یو غټ دغه ده چې موږ بې ځایه او ډیرې اوبه مصرفوو. نو هیله مو له ټولو اورېدونکو څخه همداده چې د اوبو په استعمال کې پام او فکر وکړي، تر څو مو هیوادوال لا ډیرو ستونزو سره مخامخ نه سي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پریږدم. روجان ازمج د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې ډمبر لرو. بیا نو د ناوی ولسوالۍ صدغه سرازه ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دیشو دی دغه درې ولسوالۍ روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بغرا پر غاړي باندې د غلار داسې ده د سکندو کفر د روجان مرته چې کوم وخت مریض را پیر سیمه تر ولایت پورې نو سره سوالي چې جمپونه د ګرد ټوکر ټوکر د د بغرا غاړه. نو موږ خپل د مرکزی چارواکو سره دا غوښتنه کوو چې دغه د ناوی ولسوالۍ څخه دا کم دمبر چې پاتې دي دغه ستر ګرمسیر ولسوالۍ را ورسې د ګرمسیر ولسوالۍ څخه شروع کې دغه سې تر دې شو پورې دا ډیره غټه لار د روجان درې ولسوالۍ نشلي خانشین دی دې شو د ګرمسیر دی دا د ولایت سره دا درې ولسوالۍ نشلي. نو موږ خپل د لوړپوري چارواکو سره دا غوښتنه ده چې دغه زموږ لار را جوړه کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو. موږ ته چې مریض را پیر شي در ولایت پورې نو سره سوالي. نو دا پیغام دی، خدای پاک دې وکړي چې زموږ مسولین یې واوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ښه به یاست. زه عبدالنافع افغانم د هلمند ولایت نه. زموږ په سیمه کې د هلمند ولایت د نادالې ولسوالۍ د شاول په سیمه کې دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. د پنځو شبکو له منځه څخه یو افغاني سیم ده چې ډېر په کم کیفیت سره کار کوي، نور کار نه کوي. نو زموږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده، یوازې ستاسو دا غوښتنه ده چې زموږ ږغ تر حکومت ته ورسوي. د حکومت هم دا غوښتنه ده، بیا بالخصوص د مخابراتو د رئیس چې زموږ د شاول په سیمه کې دي، زموږ ستونزې ته پاملرنه وکړي او زموږ ته د افغاني سیم یا د اتصادات یا د کومې بلې مخابراتي شبکې انټرنټ دلته راوړي چې کار وکړي. ځکه چې موږ له ډېرو مشکلاتو سره مخ په خاطر نه دي چې دلته که موږ ته مریض پیدا شي یا کوم بله ستونزه وي، نو موږ نه شو کولی چې تر خپل نور ملګرو پورې هغه معلومات ورسره شریک کړو. یا هغه کوم وسایل چې موږ ضرورت وي، یا کوم موټر ته، یا کوم بله ستونزه وي، نو موږ به دغه مجبور یو. هغه که شپه وي که ورځ، موږ به هلته ورځو او خپله ستونزه به هلته د نږدې ورسره شریکوو چې زموږ په دې سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته زموږ په هلمند کې د کالدارو پر ضد باندې پراخ کمپاین روان دی او مسؤلین هڅه کوي چې خلک پوکي چې نورې افغانۍ وکاروي. نو تقریبا د دوه میاشتو راهیسې د هلمند ولایت د ښاروالیو مسؤلین ګرځي په ټولو بازارو کې او ټولو میلو کې او ولسوالیو کې او د کالدارو پر راکړه ورکړې بندیز لګولې او افغاني د افغاني پر دود او رواج خلک هڅولې دي. نو ان شاء الله خلک وسم ډېر کالداري په ډېر افغاني اخیست دي او ډېر سودای په افغاني دي. نو زموږ هم پر خلکو غږ دی چې نور خپل افغاني وکاروي او د کالدارو څخه ډډه وکړي. دا د پاکستان کرنسي ده او باید نور یې ونه کاروي. نو هیله ده چې زما پیغام خپور کړئ. نور مخنه نسم، د خدای په امان.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، او هغه کوم ستونزه چې یاد سوې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي، او هغه کوم سپارښتنې مو چې وکړې پر هغو سپارښتنو عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شو ځانه د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو وټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د محمد زی په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نظر کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال حواله چې زموږ سره دی حال شریکی په دا لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کوم. 0 15 3 شپېته 4 4. خدای په امان.
بله، سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلامونه تاسو ته او ټول رسېږي څنګه وخت په خیر. همزله لغمان یې ملغمان څخه موږ د یو تر ځای چې نصر مې کې چې تقریبا د مې کې نه دره کا شوې ده چې په سلو وي څو کالې تر وکړنه پاتند پاره سمالمه ته نه مته دې په داس مې راځنګ وایي چې پیر وا بیا تیا نه هیڅ په سوا تا یا یعنی چې پیر وو اتا چې پیر دوا نه شپه وو اتا بس تختې پامن.
د نادرکی اعلان. عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 58 22 20 او بل شمیره یې ده 0 58 21 99.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو ټولو مینهوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران ما له کابل. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د 10 او 18 کلو به وي په عمر کې. میانقده سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، 4 15 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټس اپ شماره ده، البته زما د واټس اپ شماره ده چې 24 ساعت خلاص وي. انشاءالله چې ته خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 54 15 103، یعنی 0 1 1 1 4 1 5 1 0 3. بلا اتصال شماره ده غم در توایم چې ساده شماره ده 0 58 9 40 یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول او ریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړه ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په ده پسې سخت پریشان دي. کچیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دي ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-2-1-اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-1-اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا دول سلی سس سره پر اړی کې مزما ورکړو د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوی دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا چلرویش کال کوم روښ چې د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوه شمیرو باندې د اړی کني ولای شو د واس مطابق جایزه لري 0-3-8-2-2 بل شمیره وایم 0-2-4-8-1-3-1. والسلام باحترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ وسې ښاغلی طاهر روشان صاحب تاسو ته هم دارنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روښ خوشاله است. جامله ته ځندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه خپلشتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادابات سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوی. کچیری محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره د لبیا وانه 0-0-1-4-2-8-1-9 یعنی 0-1-1-2-3-8-1-9 او دویم افغان بیسم شمیره ده 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دی دواړه دواړه زما شمیرې دی. کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نامه یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډک خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پیرې تاسو ته سوال وختر شئ چې ششته پروګرام د خدای په امان.
د ازادي میلمه نذیر احمد د نذیر د ازادي میلمه پروگرام ته شرغلست. تاسو په افغانستان کې
د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او له کلونو راهیسې تاسو په ادبي او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړي دي. دې پروګرام ته شرغلست پایل بل دی وکړي چې له کلونو راهیسې تاسو له افغانستانه لري یاست، څه بدل سوي دي ستاسو په شاعرۍ کې، ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې؟ مهرباني
ټولو ته، تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه. هیله ده هر څه ښه وي. مننه. ځینې وخت کې وطن لرېوالی که غواړي که نه غواړي ډېر هغه څه د لاسه ورکړي چې هلته یې ویني د ټولنې په هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې دی، هغه څه چې په ټولنه کې ویني په هنري ډول یې بېرته بیانوي، یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بېرته یې بیانوي. کله چې یو څوک دې هغه ټولنه کې چې زېږېدلی وي، لوی شوی وي او د هغې نه ووځي، کېدی شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي، هغه وروسته وویلی شي، خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د بېوطنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کېږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخواني ستونزې بیانوي، هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د ناستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی، او هغه به بیانوي ځکه نوې ستونزې دی نه ویني. خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده، که غواړي که نه غواړي، دا به یې په شعر کې راځي چې فکر کوم زموږ شعر به هم د دې نه متاثره وي. خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده ټوله هغه ستونزې پکې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم یا په هغه ټولنه کې وې، نو هغه مې راخیستې دي. او کېدی شي وخت ونیسي. البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو، د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي. کېدی شي یوه پیښه نن وشي، دغه کوم پیښې انځور چې دی یا تصویر چې دی، دغه دا حالت چې دی، د درد او یا خوښي هر څه چې دي، دا ستا لاشعور ته ولاړه شي. په لاشعور کې کار پرې وشي وشي وشي، هر هغه چوکاټ هم ورته برابر شي. وروسته یو کال، دوه کاله، درې کاله، یوه میاشت، هر څومره ډېر وخت چې ونیسي، دغه موضوع پخه شي، تصویرونه پخې شي، نور اړخونه یې ورته راپیدا شي، وروسته به شعر شي. نو کېدی شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وي، که څه هم کلونه کلونه وتلي، خو د بېوطنۍ درد یو څه شته. کېدی شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بېوطنۍ و تر وروسته پورې دی، دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کېدی شي هغه کسان چې د ټولنه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني، خو یوازې هغه د بېوطنۍ ستونزې به ورسره ملګري وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي.
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي کله نه کله داسې فکر کېږي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي، خو له وطنه لرې والي کې سړی ولې زیات حساس کېږي؟ او په افغانستان کې چې څه تېرېږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ.
څو خبرې دي. کله کله یو څوک چې د یوې پېښې د یو بدې پېښې په منځ کې وي، دومره د ډار احساس نه کوي لکه بهر چې وي ترې. په دې معنا چې که چېرته د یوې یوه مور یا یو پلار یا یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي، هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره هغه نه کېږي، خو د یوازې د ځان مسله به وي. خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی، هغې ته به کېدی شي ډېر درد احساس کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی د هغه نه، ځکه چې ډېرې ستونزې وي. دا هم یو علت دی. هغه څوک چې را ووځي ترې هغې ته مشخص کېږي، لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله، دومره تاوان به ورسوي، دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله، هغوی به هر کتل ورته په ښه ډول کېږي، ټول اړخونه سنجول کېږي. کېدی شي یا ولات دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوه طرفه آرامه شول، او د بل طرفه هغه ستونزې ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري، چې کېدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي، ډېر عاطفي وي، نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي. دا امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي هغوی اول د ستونزې پر هواري باندې فکر وکړي، او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کیږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي، هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي، اول دغه شی مهم دی. وروسته د هغې نه هنر راځي، کیدای شي هغه کسان چې د هېواد بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي، لکه د سر د خطر ستونزه ده، د لوږې ستونزه ده، د بیکارۍ ستونزه ده، د دا ستونزه ده. دا کله چې هواري شي نو بیا کیدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې، ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي. البته کومې خبره بیا هم سمه رسولې وي.
نظیر صاحب، افغانستان د هغو هیوادونو دی چې لڅبان دي څلوېښتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، او په همدغو کلونو کې بېلابېلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست. څه فکر کوئ چې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعرۍ کې چې تر تاسو مخکې تیر سوي دي تر دغو څلوېښتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی؟ عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي؟
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعري راخلو تر ډېره پورې د غم، درد او ستونزو شاعري ده. یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو هغه تر یوه ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به یار و نگار و د جام و د دې خبرې کولې سره. البته که څومره څه زما په یاد وي او نو څومره چې ما لوستې دي، خو دا وروستۍ شاعري چې ده تر ډېره پورې که فیصدي سره راواخلو ډېره فیصدي په جګړو ده، په جنګ ده، په مرګ ده، په وژنو ده، په ستونزو باندې ده. کیدای شي پخوانۍ شاعري کې یا په مجموع کې په ټولو ادبیاتو کې د لوږې، د بیکارۍ او د ستونزه ډېره راخیستل شوې. اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوې دي، خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده. یعنې د څلوېښتو کلونو شاعرۍ کې وژنه، جګړه، ستونزه دا شان ډېر پکې راخیستل شوي. فکر کوم که هلته ټولنیزې ستونزې وي دلته جګړې ډېرې اخیست کړی دي په طبیعتو.
بله، او په ادبیاتو کې بیا لدې جګړې څخه دروتلو لارې چارې هم خلکو ته شول سوي دي که یوازې ګیلې او منې دي؟
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا یو څه هڅه شوې وي، خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لاره نه راخیستل کېږي، یوازې هغه ستونزه ویل کېږي. خو کله کله دغه ستونزه بیان هم چې دی دا هم د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي. ادبیات په مجموع کې ترحم پیدا کوي او شعر په دې کې چې ترحم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک دغه ستونزې نه راوژغوري. مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي، مثلا یو کس دی په ډېر نازو هغه باندې رالوی شي، کله چې ځوانۍ ته راورسېږي دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي، د یوه مرمۍ ووژنې هغه ټوله خواري شي. کیدای شي دغه ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي. وخت کنه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي، دغه ظلم دی. خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره، او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کېږي.
بله، ستاسو یو شعر په کابل کې د یوې چاودنې انځور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کوي. په دې اړه که یو څه راته ووایاست چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بوژنوونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه؟
داسې و چې هره ورځ به که ښار و که کلی و د دې جګړې قرباني و. کله به چې ما راډیو ته خبرونو ته غوږ ونیوه، که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو هر ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو، نو هغه علت دا و چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلی ستونزه نه ده. موږ څومره بې احساسه شوي یو چې هر ورځ دغه خبرونه اورو 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 اورو. کیدای شي دغه مسله به چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ بې احساسه شوي یو، څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم اورم اورم، او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په پاڼه باندې داسې راوړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شم.
معشوقه او خبرونه اوس د کابل پر وخت د ورځې څلور نیمې بجې زموږ همکارا له کابل نه پژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د څلور لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځان مرګ شوی. امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. څلور پنځه امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اور وژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یوه مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو. په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لرې پیرکي خرڅول. د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی، خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزو. د برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 15 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې غږ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مګر دا اوس خو بس د وینو مړیو بم او مرګ الفاظ کاروي. زه مې پر خپله مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نسي. زه له راډیو څخه نفرت کوم. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی. هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی. هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی. نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړسوی نه کوي، کیدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بېرحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته هوا هڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نورو خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب لپاره به دا ستونزمن وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري. ولې د ادیب لپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي، امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې مخنیوي لپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تر نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې د دې وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیمه د وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي، په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د دنه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونه اخلي، دوی ترحم ولري. یعنی معنا که چېرې د یوې لحاظه وګورو، یو څه فیصدي امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي، هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري. که نه وي، ځوان نسل چې راځي، دویم نسل چې راځي، په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې لپاره خلق شي تر څو د هغوی په ترحم کې هغوی وسله ونه اخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ، که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعري کیږي او که نه، او که کیږي فکر کوئ چې کافي دي؟
لاس دولس کاله وړاندې په اروپا کې مشاعري پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغوی چې ډېری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول او دا مسله وه. دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو، ځکه ډېری وطن ته لاړل. بیا وروسته د هغې نه دغسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلودو یا دومره وځپل شول، بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجمې کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي، لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې، کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلی وي چې دغه هڅې نیمګړې شي او د وطن ستونزې د دې هر ګرځېدلی وي چې خلک لومړنیو ستونزو ته ډېر هڅه فکر وکړي یا ذهني د تعمدانې وشي غونډې او مشاعرې او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنې په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي.
فکر نه کوي چې یو ولایت ممکن د ټولنیز شبکو زیاته کارونه وی چې زیات کسان کولای سي چې اوس خپل خبره په یو دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي. هغه کسان چې ښه لیکل کوي، ښه شاعري کوي، ښه مقاله لیکلی سي، هغه کولای سي چې ځان ته خپل مینوال راجلب کړي او هغوی ته مخاطب وي.
دا شایم شته، ولې د ټولنیز شبکو کې هغه څه کله د شاعر په توګه کې زه وایم هغه څه خوند نه وي لکه څنګه چې په مشاعره او یو فرهنګي پروګرام کې دینه نه وي. دوی د شاعرانو لیکوالانو د پوهې کې څه چې هلته کله چې په خپل موجود وي نور سره موجود وي مخامخ واورېدل شي د هغې اغېز او د هغې خوند او د هغې تاثیر هر څه ډېر دی نظر دې ته چې آنلاین، ځکه په آنلاین کې تاسې مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لس دولس پنځلس شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسیږي، ستا مقاله، ستا لیکنه، ستا شعر، ستا وار وي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان د په همدغه وخت کې هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دی ستا شعر ولولي یا د غبرګون ورته وښيي. نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیزه ستونزه، وطن حالات، د دوی ذهني مسله چې ده هدې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده. نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا تیت پراکوالی هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګه شي.
بلې، په اروپایي هېوادونو کې ژوند د افغانستان په نسبت بوخت دی. فکر کوي چې د دغو بوختیاو سره سره فرهنګیان او شاعران او لیکوالان کولی سي چې فرهنګي هڅو او غونډو ته وخت وباسي؟
یوه نیمه لسیزه وړاندې دلته ډېر پروګرامونه کېدل په اروپا کې، تقریبا په بلجیم کې، جرمني کې، هالنډ کې، نورو ډنمارک او دې ځایونو کې ډېر پروګرامونه کېدل. هغه وخت هم شتون و، تاثیر لري خو دومره نه که دوی وغواړي لکه د تېرو غوندې پروګرامونه کولی شي او که نه وي. یعنې هغه وخت کې هم ژوند هم دومره بوخت و لکه اوس چې دی، ډېر توپیر به نه و پکې. ولې اوس هم که چېرې وغواړي دا کولی شي، یعنې تاثیر لري. ستاسو د خبرې په تایید باندې بوخت ژوند، ټولنیزه شبکې دا تاثیر لري خو دومره نه لکه څومره چې باید دوی کړي وای. نور فاکتورونه چې موجود دي چې او د وطن حالات، سیاسي حالات دا اغېزمند.
بله، نظر سوی وخت داسې و چې په همدغه بهرنیو هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل، په پېښور کې به یې چاپول، هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه و. خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی. د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي، او که خلک خپله اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپله ججمنت یا هغه قضاوت کولی سي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه لولي؟
دا به ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري، او بیا دې دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه، ته شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي. خو فکر کوم چې ډېر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه، ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډېر ښه لوستونکي درلود هغه څو څو ځلې چاپ شول. نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي. زموږ ټولنه چې ده تر ډېره پورې ډېره مختلفه ټولنه ده. معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې، د یوه ذوق خلک نه دي پکې. زموږ په ټولنه کې ډېر د ټیټ ذوق خلک هم شته. نو که چېرته کېدای شي هغه به هغه ادبیاتو چې ښه ادبیات دي، د لوړ ذوق ادبیات دي، په هغې باندې هېڅ پوه نه شي. خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یا یو لیکوال یې ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي، نو د هغوی دپاره هماغه دي. یعنې موږ داسې یوه اداره نه لرو، نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتابونه چاپوي، دا د چاپوي چاپ دې شي، پرېږدې شي، هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دې شي. هر کتاب خپل لوستونکي لري، خو ښه کتاب خل وستن کې لري او هغه کتاب د ضعف د لوړولو لپاره اغیزمن وي.
او ځینې کسان توقع لري چې په بهر کې مشت افغانان چې هر یو کولای شي په یو یا دوه بهرنۍ ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي چې دوی د دغه بهرنۍ ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي، چې دا کار دومره ډیر نه کیږي. علت ساس په نظر څه دی؟
علت په یوه حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي، دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی، او بیرته دوی ته د غبرګون نه ښودل دي چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغیزه دی. نو دغه کسه هم دا بې اغیزه نه دی. دوی وایي چې ښه کمه وژباړه نو خپور به چیرته کړم، که یې خپور کړم نو وبې خلي څوک، که یې وخلي وبې لولي څوک. خو په مجموع کې دغه اغیزمن کار دی، او کیدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډېر نه کیږي، او کیدای شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهېږي، چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخته وړم خو ته یې وژباړه. کیدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډېری فرهنګیان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي، ډېری هغه کسان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي چې حساب پرې کېږي، زه وایم د دغسې یوې ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره. یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړل شي. دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهېږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي، ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي، عامې چاپ کړي، عامې خپور کړي، عامې بیرته خلکو ورسوي. نو زه وایم که داسې یوه ټولنه په بهر کې جوړه شي، او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره، بیا به دا کار یو څه ګړندی شي. که څه هم اوس هم ډېر کار شهلا کېږي،
ټیکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو بڼه هم راوځي، چې خلک په ډرایو کې که په بل کار اخته هم په صوتي بڼه یې اورېدلی سي. په افغانستان کې دغه صحت څه که سوی د ډېره کمه ده، ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه په سي ډي کې، په فلاش کې، په آډیو بڼه راوځي؟
زه خپله اورم، آډیو کتابونه اورم، په موټر کې اورم، یعنی دا اغیزمن دي. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه ژباړلي دي، ځینې ژباړي دي او ځینې کتابونه ایستل شوي دي، خبرېږي پکې، اغیزمن دي پکې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول
مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغه کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې سوي دي، مثلا یوازې د قلمي په اړه ډېر کتابونه شته چې یو کروندګر ممکن په افغانستان کې خپل او نسل وسره او که صوتي بڼه باندې دغسې کتابونه راوځي، هغه کروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یوه ستونزه به بله موجوده وي، هغه دا چې د کروندګر د تمرکز به په آډیویي بڼه باندې څومره ممکن وي چې یو کلیوال بزګار دی، کتاب نوي لوستی ونشي لوستلی، او هغه دې بیا دې ته تمرکز پیدا کړي چې دا کس څه وایي. د دې په توګه باندې بیا ویډیو به ډېر اغېزمنه وي، خو بیا هم ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیویي بڼه باندې ورته وښودل شي. یعنی زه مخالف نه یم، زه موافق یم د آډیو د کتابونو، ولې زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډېر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو بڼه را باندې راووځي، دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای دې چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي، دا به لا منفي اغېز پرې ولري.
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایاست چې زیات یې همدا اوس په افغانستان کې دي او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري؟
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلېږي، خو لکه هغه ډېر مشهوره هغه ده چې په هره تیاره پسې رڼا وي، دا حالت په دې وخت باندې نه پاتې کېږي، دا به حتما تغیر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي لپاره روښانه ساتي هغه هیله ده، هیله باید ولرو. او دویمه خبره دا ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې راواخلو، که مایوسي موږ په ژوند کې راواخلو، پرته د دې نه چې یو منفي اغېز مو په ټولنه باندې خپور کړی وي، مثبت نشي خپرولی. زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري، هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل ته هم هیله ورکړي، او پرته د هیلې به ستونزمن وي. او هیله چې ده دا په دې معنا ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي. دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتېږي چې دا حالت تغیر کوي. نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسونکي ادبیات جوړ شي، ښه ده ده چې هیله بښونکي وي. که څه هم هیله په هر صورت موجوده ده، خو دې ته باید رنګ ورکړل شي، وخت به ونیسي، په دې معنی نه چې دا تغیر نه کوي،
بلکې هیله نوی ژوند به ډېر بدرنګ و. نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته، خپلې تجربې او خپل نظریات مور سره شریک کړل.
تاسو نه هم ډیره زیاته مننه.
دلو دینو عقلو ہوشم ہمارا باپ دادی زکو دام باد ساقی و من خراب دادی داد گومی پیالے بنگے نشے پر کی مستی داد گومی پیالے بنگے نشے پر کی مستی نے داد گومی نغمے سنگے شہباز پر کی نسی نے داد گومی نغمے سنگے شہباز پر کی نسی نے زمجنون تمی جنونی زمغل تمی ممتاز زمجنون تمی جنونی زمغل تمی ممتاز داد گومی پیالے بندے نشے پر کی مستی جی داد گومی پیالے بندے نشے پر کی مستی جی داد گومی نغمے شنگے شہباز پر کی نتیجے داد گومی نغمے شنگے شہباز پر کی نتیجے زما د جنون راځي تم سر دلې وان تو بیا ته زما د جنون راځي هم ناظم یې هم منظم تم سوز او هم ګدازې هم ناظم یې هم منظم تم سوز او هم ګدازې ته قبلا تمی کا بای سمر جا درا دنیا دې
تقبله تمی کباید تمر جا در دنیا ده سلکو می فنا تشتم چی انجام تمی آغازه سلکو می فنا تشتم چی انجام تمی آغازه دادا کومی کاله بندی دل شیب کی مستی جی دادا کومی پیاله بندی دل شیب کی مستی جی دادا کومی نغمه